وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوې ورزو لانډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلي، په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړه او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه وښودله. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. دا خبره د دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر، د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو ولس کال مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوه، دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې یو لوی او عمده متحد بلل کیږي. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم 15 دقیقې او نیز بس
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د چکرې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبرونه تموز احمد تکل هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شنبه په ورځ د ښځو د حجاب په اړه د خپلې پریکړې جزئیات په یو خبري غونډه کې له خلکو سره شریک کړل. اسلامي حجاب په تیرو څه کم 500 کلونو کې چې په اسلامي هیوادونو کې د جهادي ډلو فعالیتونه په زیاتېدو شول، په ځانګړي ډول په افغانستان کې په یو لانجمنه مسله بدل شو. د حجاب په اړه هم د بیلابیلو ډلو لخوا بیلابیلې بڼې د شرعي جامو په توګه وړاندې شوي دي چې پخوا تر دې په ځینو اسلامي هیوادونو کې د ښځو له رایجو جامو سره تر ډېره سمون درلود، خو هغه نمونه چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو لپاره د شرعي جامې په توګه معرفي کړه له افغانستان پرته د نړۍ په هیڅ ځای کې هم نشته. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په دې خبري غونډه کې وویل چې برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي افغان میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي، خو آیا چادري په رښتیا یوازینی جامه ده چې د ښځې وقار خوندي کوي؟ بل پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې په وروستیو لږ تر لږه 12 کې هغه جامې چې ښځو اغوستې غیر شرعي وي. په نننۍ 25 دقیقې بس کې پر دې او نورو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خبریاله سونیا شینواری او د طالبانو د حکومت پلوي د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له حماد صاحب نه پوښتنه کوم. حماد صاحب، اول دا پوښتنه چې ما مطرح کړه، په تیرو 20 کلونو کې چې کوم حجاب د حکومت لخوا یعنی حدود ټاکل شوی و او لهغنه چا سرغړونه نشوي کولای او خلکو هم په دفترونو په خوندزیو کې اغوستل، شرعي حجاب نه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او استاد خبرمن میلمانی ته او ټول کتونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د افغانستان ټولنه له سبان دي زرو کلونو راځي مسلمانه ټولنه وه، او د افغانستان وګړي په سړی مقایسه کې د نوري نړۍ سره دا ډیر متفاوت ته ټولنه ده. نسبت ډیر هیوادونو ته دلته په اسلامي اصولو ولاړ حالتو لبل طرفه د افغانستان د وګړو خپل عنعنات او دودونه دا هم که څه هم قومي وو او په قومي اساساتو ولاړو، لیکن د اسلام په اصولو او د اسلام په چوکاټ کې برابر وو. نو زه ویلی شم چې د افغانستان ټولنه یوه مسلمانه ټولنه وه، او 99% زموږ خوندې په اسلامي حجاب برابر وي. زموږ د افغانانو لباس بالخصوص د اطرافو لباس هغه ډیر اسلامي و. دا چې ولی دا چې وش ول ولی یو فرمان صادر شو ولی دې ته یو رسمي شوکات ورکول شو. زه فکر کوم چې یوازې دا تر دې حده پورې و چې دغه لباس یا افغانانو له پخوا څخه دود و دې ته یو رسمي چوکات تعین شو او کوم نوی تغییر په دې کې نه دی راغلی. له همدې امله د افغانستان وګړو د دې بالعموم اکثره وګړو د دې استقبال وکړ، بالخصوص مونږ یو دودیزه ټولنه یو هغه وګړي چې هغه په ډېری په اطرافو کې ژوند کوي یا په داخل افغانستان کې ژوند کوي، د هغوی د استقبال لامل شو دغه
حماد صاحب په دې فرمان کې دود په نظر کې نیول شوی که شریعت؟
دواړه په نظر کې نیول شوی دی. مونږ تاسو
چادری خو په اسلام کې نشته که شته؟
بله، زه یو وضاحت ورکم. نن سبا په رسنیو کې دا موضوع یادیږي چې اسلامي امارت چادری اجباري کړې ده. در حقیقت کې داسې نه ده. اسلامي امارت ویلي دي چې داسې لباس باید وکارول شي چې هغه په هغه کې حجاب او هغه ستر مراد شوی وي. بیا د دې لپاره دوه نمونې وړاندې کړي، مثالونه وړاندې کړي چې دا هغه بهترین نمونې دي. له دې ور اخوا ته مونږ په اطرافو کې لوی څادرونه لرو، لوی ټیکري لرو چې هغه هم حتی نسبت چادري او د تور حجاب ته ډیر مستور دي. هغه هم د دې فرمان برخه ده او د دې معنا دا نه ده چې فقط همدغه دوه مثالونه دي او نور نشته.
یعنی په دې فرمان کې خځې کولای شي، د دې فرمان له مخې خځې کولای شي چې مخې لوڅ وي او په ښار کې بازار کې په واټ کې وګرځي؟
د شریعت اصول دا دي چې د خځې مخ او لاسونه او قدمونه دا عورت نه دي، لیکن که کوم ځای کې د فتنې ویره وي او د دې ویره وي چې هلته مونږ تاسو پوهیږو چې مخ او بالخصوص د انسان سترګې او مخ دا د ټول بدن استازولي کوي او اکثره فتنې له همدغه ځای پیل کیږي، نو کوم ځای کې چې د فتنې امکان وي اسلامي امارت لازمي کړی دی چې هلته باید مخ پټ شي، یوازې سترګې ښکاره شي. او که کوم ځای کې د فتنې امکان نه وي، داسې یو مورد وي چې هلته مثلا ټول یوازې ښځې وي، پارکونه وي مثلا، یا داسې مارکیټ وي، بازار وي چې هلته د دې ویره نه وي، هلته ستونزه نشته. دلته مشکل دا ده چې دا فرمان چې څه ډول راغلی د رسنیو یو بل ډول رنګ ورکړی هغه ته مخکې ما اشاره ورته درلودله.
مننه حماد صاحب. سونیا جانې، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. فکر کوئ چې دا توضیحات د قناعت وړ دي د ښځو لپاره؟
سلامونه ونې کې هله تاسو ته ټکل صاحب، تاسو درون ملمته حماد صاحب او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې مخکې حماد صاحب د خبرې ته اشاره وکړه، زمونږ افغاني ټولنه مخکې د دسې حکمونو او دسې فرمانونو نه مخکې مسلمانه وه او دینه پسته بمی. دغه د حجاب حکمونه چې د امارت اسلامي لخوا صادرېږي، دا صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسي. ام دغه صادرې دو سره ګوري د سفیر د اتحادیې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې داسې موضوعاتو ته، خصوصا داسې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي، دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي، دې ته فکر نه کوي د دوی حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. او پاتې شو د میرمنو په لباس کې، زه د مات سره نه دا پوښتنه لرم، څنګه چې ما څه څه معلومات لرم، تاسو دغه شل کاله په کابل کې وای، د دې مخکې په دې نظام کې کار نه دی کړی، مګر په مغې افغانستان کې ژوند کړی دی. آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه داسې یو بربنډه میرمن یا داسې یو میرمن مولي ده چې د شریعت او د اسلامي او زمونږ د دود په مطابق نه وه چې دغه اته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې دغه امارات منتظر او اخر راپاتې د دغه یو حکم صادر کړ؟ دا ټول اسلام، دا ټول شریعت، دا ټول حکومتوالی صرف دې پورې محدود دي چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر کړو.
میرمن شنوارې، دا پښتنه به وړاندې له احمد صاحب نه وکړو. که تاسو دا راته ووایاست چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې ښځې لري، فکر کوي د چادري د اغوستو له درکه، هغه د څنګه چې همت صاحب اشاره وکړه، فکر کوي چې بې ځایه دي؟ یعنی همت صاحب وایي چې چادري حتمی نه ده، نور د حجاب نور ډولونه هم اجازه شته چې ښځې واغوندي، ستاسو برداشت څه دی؟
ټاکل سه موږ څنګه چې مخکې مو ویل چې شکر الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده. په قرآن شریف کې د ښځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اتو سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوي، تایید یو راهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاده او یا د نورو حداقل وپېژندل شي او د ځورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې داسې کومه ښځه صحیح ده؟ هغه په هرې ټولنې کې مشکلاتې ستونزې، یو نیمه ښځې باید داسې یو څه کار کړی. نو حداقل هغه جز ته تاسو فکر مه نیسئ، داسې خو ټولې مېرمنې ګرځي. داسې کوم یو لباس خراب و چې دوی تر اوسه پورې منتظره پاتې شو، اخر بیا داسې یو فرمان صادره کړ. او په ټوله علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د مېرمنې مخ، لاسونه او خپې عورت نه دي. نو دا یو مخ یا یو لاس چې د مېرمن د یو تاسو مجاهد یې، تاسو طالب یستئ، تاسو د اسلام په لار روان یستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مخ، زما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي؟ او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي؟ تاسو یعنی همدغه هغه خلکو ته چې دغسې فرمان صادرې، زه دویم تر څنګ باید دا وویل شي چې نران په خپلو سترګو پر دی وایي، هغوی د دغې سترګ د مخ او لاس ته د فتنې په سترګ نه ګوري.
مننه مېرمن شینواری. د طالبانو له نظره د ښځو تر ټولو غوره حجاب چادرې ده، لکه څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ. ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
خزه چې څنګه مو ویل مخ، لاس او خپا عورت نه دی او دا ښکاری. نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته بمیز. موږ خپل لباس، موږ خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي دی نسبت د دې چادریونه. تاسو بلیدلی د سه چادرګانی چې اغونستکه په سر مگر مخ لوڅ کی ګرځي، مخامخ وجود ټول ښکاری د خزه. اولی باید د خزی یو زړوکه یو برقه یا یو خلطه غوند یو شی د دوی اټکل شي یا و تاکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
مننه همت صاحب. تاسو مخکې یو جالبه موضوع یاد کړه، تاسو د زمونږ د کلیوالو خزو په تیرو پیړیو په اوږدو کې د افغانستان خزو یو لباس درلود، هغه لباس تاو چې یو لوی ټکرای لزانه تاووی او مغه سې چې تاسو یادونه وکړه ساتره عورت پکېږي. په دې لباس کې څه مشکل و چې طالبانو دا د رسمي حجاب په توګه معرفي نه کړ او ویل چې چادري تر ټولو غوره حجاب دی؟
نومړی خبره غواړم چې دی دنیا خوري خبر باندې او تاریخ ولرم ګوره. دی ویل چې وړو کې مسائل یا وړو مسائل د خزو حجاب دا د اسلام د فرایض څخه یو فرض ده. د دې تمن ګورو کې وړه مسله نشو ویلای، بل دی ویل چې آیا بربند مرمن دی لیدلې ده؟ نه، زه کله هم نشم ویلای چې افغانستان کې هغه د شتري چې په اروپا او امریکا یا په نورو هیوادونو کې دا غدل ته هم و. لیکن یو شی باید موږ ولرو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان کلتور د ډیرو بهرنیو هیوادونو د کلتورونو ښکار شوی و. په اسلام کې د لباس لپاره دوه شرایط ډیر اساسي دي. یو دا چې دومره تنگ باید نه وي چې هغه جسم ورنخاره شي، یو دا چې دومره نری باید نه وي چې جسم دومره شفاف او نری نه وي چې جسم ورنخاره شي. متاسفانه چې
موږ هم دا لباس تاسو لیدلی وو.
بله، په کابل کې کوم تاسو وګورئ دا اوس 90% خدي پتلون اغوندي چې جسم یې ټول یعنی په جسم پورې چسپي، چې دا د اسلام له چوکاټ څخه بهر د موږ تاسو ګورئ مسلمانانو تکلیف ارته باید اسلام په تله وته موږ تاسو او یو شی چې عادي شوی وي، ریواج شوی وي او یو چا باندې بد نه لګيږي، موږ او په اسلام کې هغه منوي، موږ باید هغه رواو نه بولو. دغه راز موږ ګورئ د اسلامي نظام خبره، اسلامي مراد د اسلامي نظام د تطبیق خبره کوي. په اسلامي نظام کې دا یو اصل دی چې باید د هغه بد اخلاقي مخه ونیول شي چې د مختلفو اړخونو
بد اخلاقي خو له حجاب سره هیڅ ارتباط نه لري. همات
زه دا څه ویلای شم، تکل صاحب، چې د بد اخلاقي بنیاد له حجابي څخه پیل کیږي. دا
حجاب هم بد اخلاقي کېدای شي.
هغه بیل خبره ده، هغه بیا د شریعت مکلفیت غمر نه ده. حاکم د الله له طرفه په دې باندې مکلف ده چې هغه شرعي حجاب تطبیق کړي په ټولنه کې. که یو څوک په خپل کور کې او یا د حجاب لاندې یو څه کوي، حاکم بیا هغه کې مسؤلیت نه لري. ظاهر باید د حاکم برابر کړي. بل دوی یادونه وکړه چې نړیوالو غبرګونونه وښودل. ګورئ، موږ او تاسې افغانستان یوه کلتوري ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده. دلته موږ دا یو څو ښار کې چې ځینې وګړي اوسېږي، هغه د افغانستان د وګړو استازولي نشي کولی. د افغانستان وګړي د اطراف خلک دي چې هغه په همدغه اصولو په دې چوکاټ خوشحاله او راضي دي. نړیوال که د افغانستان قضیې ته له خپلې زاویې څخه ګوري، دا د دوی تېروتنه ده. هلته موږ او تاسې ګورو چې په اروپا او امریکا کې حتی داسې ورځې هم شته چې په کال کې یو ورځ داسې ده چې ښځې او نر کولی شي چې 100% بربند راووځي. موږ نشو کولای چې هغه په هغه دوربین کې کنړیوال د افغانستان دی دغه وضعیت ته یا دې فرمان ته ګوري، هغوی د هغه دوربین څخه ګوري چې دوی خپل هېڅ چوکاټ نه لري
په هېڅ ځای کې تر اوسه پورې. په افغانستان کې البته نړیوال خو هر ځای بیل دی. که تاسو افغانستان له نړۍ سره مقایسه کوئ، خو بیا هلته په اسلامي هېوادونو هم دي، خو بیا د هغو
تکلسرزلیتراځمه اسلامي هېوادونو کې که تاسو لاړ شئ کومو هېوادونو کې چې څنګه اسلامي نظام حاکم ده، لکه سعودي عربستان د مثال په توګه درته وایم، هلته همدغه لباس اسلامي مرات ویلی دی، د عیني لباس هلته رسمي لباس ده. لوی څادرونه ما اشاره درلودله چې دا هم د دې فرمان یوه برخه ده. البته چادري چونکې په وروستیو کلونو کې یا په دې وروستۍ پیړۍ کې د افغانستان یو کلتوري لباس وګرځېده. همدغه زموږ استاد چې خویندې په اطرافو کې په خاریاتو کې حتی همدغه لباس اغوندي، او دا ډیر محجب ده، ډیر مستور ده.
په دې باندې وروسته خبرې کوو. په چادري باندې چې دا شرعي لباس دی او که دودیز لباس دی، که زما پوښتنې ته ځواب راکوي چې په پوړني کې څه مشکل و چې د اصلي او غوره حجاب په توګه معرفي نه شو؟
پوړني کې ستونزه یو ده چې هلته میرمن په حرج کې وي. حرج دا معنی چې
زما مطلب دا دی زمونږ استاسو د میندو د نیاګانو د اناګانو د پیړیو پیړیو لباس هغه پوړنی چې دی، په هغه کې څه مشکل و؟
ما وویل چې په هغه پوړني کې یو حرج و. حرج دا و چې په هغه کې مزل او رفتار نشو کېدلی. مخې که پټو لارې نشو لیدلی، که نه پټو هغه شرعي مشکل چې هغه ما مخکې اشاره درلوده چې د فتنې لامل کېږي، دغه باید کېده. دلته داسې لباس باید غوره شي چې هم یو میرمن په هغه کې مزل وکړای شي او بل دا ده چې مستور هم وي. زه فکر کوم چې که څوک هغه اغوندي او که دا اغوندي، ډېر تفاوت به نه وي، خو دا نسبت هغو ته ډېر مستور ده.
مننه. میرمن شینواری، ستاسو په نظر نارینه ته نه معلومیږي ځکه چې نارینه چادري نه په سر کوي، کله چې چادري د ښځې په سر وي، هغه احساس چې ښځه یې لري په ګرمۍ کې په سړو کې، د خوندیتوب احساس دی که د سابندۍ احساس؟
تکل صاحب، اول غواړم د همت صاحب نه د دغې موضوع په اړه پوښتنه وکړم چې د میرمنو حجاب فرایز دي او دا تاسو امر صادر کړم. زما میرمنې د لسو نه 500 ته رسېدلي هر نانوایي مخکې ناستې دي او لاس یې نیولی دی ډوډۍ ته، یو کپ ډوډۍ ته. هغه فرایز نه دي، د هغې فقر غم خوړل د حکومت د خوا نه فرایز نه دي چې دا باید حل شي. هغه میرمن د ډوډۍ په خاطر چې نن سبا هغه ورکړون ته به نور خلاص شي،
غواړي اوس ځواب درکړي که په خپل وار
اقتصاد صفر ته رسېدلی دی، هغه د خیرات ورکړون ته به سبا ته خیرات ته ناستي.
سونیا جانې، غواړي چې اوس ځواب درکړي که په نوبت باندې
خپل پښتني جزئیات ته مطرح کم به د ماته ځواب راکړي. د زمان د ولز دولس کلن نه اته کلن نه پنځه کلن انجلۍ په بازار کې درول کېږي او خرڅول کېږي، د همدې غریبۍ او د اقتصاد د وجې نه. هغه فرایز نه د مشرانو د پاره چې باید دا موضوع ول کړي. ولې فساد صرف د ښځې د ایجاب پورې ده؟ ګورئ، ما څه بیا هم تاسو وویله چې فتنه زړه پورې ده، د انسان د دماغو پورې ده. که زه په ایجاب کې یم، که زه په چادري کې یم، چې زما زړه وغواړي ځکه فتنه یې که هر کار یې هغه کړم، که زه په یو زړو کې یم چې تاسو چې حرج رامخته کوي یا حرج کوي، که زه په یو زړو کې یم زما مخ عادي مخ ښکاري، زه په لیارم تلی شم، زه فسادم نه کوم، زه چې زما زړه ونه غواړي، ما زه د خپل خدای نه یېره ولرم، زه خپل ایمان م قوي ولرم، ما په لباس کې هغه څنګه یې که نه یي چې هره ایجاب پوخه بی بی عائشه نه او هره بې ایجابه میرمن فائشه نه او بخی چې د غسل الفاظ استعمالوم مګرم دا ټول فساد د ټولنی صرف د
د د د بهمت صاحب ورسته جواب وای حتمن به یاداش ځان سره اخیستای کته سوز ما سوال ته جواب راکړي
چې بهمت صاحب تاسو پوښتنه ترازمه تاسو ویل چې څنګه په دې کله چې چادرې غوندي بهمت صاحب ول چې مزل سم نه کوي په چادرې کې مزل سم نه کوي که په عادي چادر کې سړی غټ پړونه تاو کده ځان نه خسته برابر لیارم در تخکاری سمه په لیار تلی شي نه د ګرمۍ احساس کې نه ضرورت لري چې چادرې فل جیګه کې چې ستا د پارسیوانانو خبره تختې سینه د ښکاري ستا وجود ښکاري هغه به ښه یو غټ پړونه
مننه دا به سوالونه به همت صاحب یاداشت اخیستی که تاسو لطفا دې سوال ته ځواب راکړئ چې لباس یا جامه د انسان شخصي مسله ده او که شرعي مسله ده
شرعي لباس د الله امر ده په قران کریم کې مختلف
او به ما دا پوښتنه له میرمن شنواری نه کړې و هغه غلې شو تاسو ځواب ورکړئ او تاسو دوام ورکړئ مهرباني
زه ځواب ورکم ته کړم
تاسو ځواب ورکړئ اوس اوس نو چې تاسو خبرې پیل کړې میرمن شنوارې لکه چې زما سوال ونه اورېده مهرباني وکړئ احمد صاحب
حجاب کوم ګټه چې قرآن کریم وګورو قرآن کریم کې حتی په سورې نور کې د حجاب په اړه متعدد آیاتونه راغلي دي او جلباب په اړه قرآن کریم کې راځي چې درونه یاد شوې دي یا د نظر د ټیټوالي یا مثلا نور هغه څه چې د شریعت اصول دي دا د قرآن حکم ده او کوم دود دغه حکم مطابق وي نو هم د غالبات دودیز ګڼل کېدای شي او هم شری ګڼل کېدای شي
د ځایونه یاد کوي همت صاحب کوي واضح یاد کوي چې په کومو ځایونو کې د حجاب یعنی د ستر نه د ستر عورت خبره نه د حجاب یادونه په کومو صورتونو کې شوي
د حجاب یادونه په سورې نور کې ډیره یاد شوې ده او دغه راز د دوشته سپاری په فایل کې
سوي قران کریم
قران کریم لومړی سورې نور کې په یو آیت کې وایي چې قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن د خپل زینت او خپل خلا د چاته نه ښکار کوي بل آیت کې وایي چې د جلباب یادونه شوې ده د غټو څادرونو یادونه شوې ده دغه راز په سورې حجرات غالبا البته نه سورې دویشتمه سپاره ده البته د یادونه شوې چې تاسو د نارینه سره د پنرمو لهجو باندې خبرې مکوي او
هغه خو بیله مسله ده دغه حجاب چې تاسو یاد او هغه خو اخلاقي دین خو پورا دین دی او خلکو ته د ټولو برخو کې درس ورکوي د فساد خبره چې تاسو کوله چې په نازو پادا باندې لنارینه سره خبرې مکوي دغه فکر کوم ک ما اشتباهی کړی د آیانو خځو د پیغمبر د خځو په برخه کې دا آیات راغلی که دی آمو طولو مرمنو لپاره
بله دی پیغمبر مرمنو تا چی کم احکام راغلی و دا دی طول امت مرمنو لپاره دی و خبره دویم خبره دا چی گوری دی هر من که شریعت که صد دی زرعی و اصل لرو اغا دا چی دی زینو کړنو دی مخنیوی لپاره ځینی وخت کې چوکات رامنځته کیږي دغه څه چې اسلامي اصول وایي دا دی لپاره دی چې د هغه زراعي او مخونی ول چې هغه د فتنې سبب کیږي
او به که همت سمات سره یو پښتنه پیدا شول په همدغه مسله کې تاسو وایي چې ټول هغه احکام او به چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میرمنو لپاره راغلی هغه په ټولو خزو باندې د تطبیق ور دي په کې مثلا یو حکم د پیغمبر د خزو په باب ده هم دی چې د پیغمبر خزه د نورو خلکو لپاره د مور حیثیت لري نو دا خو په ټولو خلکو تطبیق ور نه ده
ځینی استثناءات شته هغه زمونه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنی بل چانه شوې نکاح کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم تلنه میرمنو چې نکاح کړي زیاتو د نکاح اجازه نه
وه تکای هم هم دادای
او مهات المؤمنین باندې ځینې اضافه محدودیتونه هم لګیدلې و دي لپاره چې هغه د امت بنیاد وي لیکن هغه احکام چې د حجاب په اړه راغلي دي جناب تکای زما هدف هغه و د حجاب په اړه چې کوم احکام راغلي دي هغه د ټول امت لپاره دي نه یوازې د امت المؤمنین لپاره نه دي دا موضوع زه فکر کوم چې حل د بل خبره ده چې دوی د سنیه خوري د صدر یادونه وکړه که څوک صادر کړي هغه د شریعت احکام او د ستر او حجاب مراد کړي اسلامي مراد ستونزه نه ورسره لري. دا یوازې مثالونه یاد کړي دي، شاید دا هم یو مثال وګرځيږي لوی څادر، لیکن لوی څادر چونکې په خاریاتو کې ډېر نه کارول کېږي نو په همدې وجه شاید
وخت مکم دی. د خپرونې په وروستیو دقیقو کې یو همت صاحب که لنډې خبرې را لنډې کړئ لطفا.
بلې، زه یوه خبر یادونه کول غواړم چې دی د غربت خبره وکړله چې ځینې مېرمنې د نانوایانو مخې ته ناستې دي. دا په دې معنا نه ده که مونږ د غربت ښکار یو، مونږ به د شریعت نور احکام نه تطبیقوو، او نه دغه نه دا ده چې مونږ به حجابي وکړو نو غربت به له منځه لاړ شي. اسلامي مرض په پایل کې د دې حجاب د فرمان نه مخکې اته میاشتې یوازې په اقتصادي برخه کې تمرکز کړی دی. تاسې ونې په قندهار کې د قندهار والي د قندهار د ښار ټولې مېرمنې چې سوال یې کوه هغه راټولې کړي دي. په تېره د وزیرانو په شورا کې یوه فیصله دا وشوله چې د کابل کوم مېرمنې چې سوال کوي هغه ټولې باید مشخصې کړل شي او هغو ته یو
د فقر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت امکانات ډیر زیات کم دي او نړیوال ټول پاندې نظر دی او خپل د طالبانو حکومت هم اعتراف کوي چې د فقر په لمنځوړلو کې لستونز سره مخامخ دي او د سرچینو او امکاناتو لنشتوالي نه تل دوی دا شکایت کوي. ولی په هر صورت مېرمن شینوالې، تاسو کلند راته وای خپل نظر د همت صاحب د خبرو په باب چې د قناعت ور دي.
وارم چې وایم د همت صاحب د اخرنی خبرې ما مقصد دا نه و چې باید بې جابي درای شي چې ولې موږ فقیر یو، نه، زما مقصد دا دی چې د نظام اولویت څه شی دی. دا موضوع مهمه ده چې باید باوجود چې با حجاب یو شکر چې د حجاب د تبدیل شي په چادري یا زړه د تبدیل شي په چادري
وړاندې نور خبرو ته
د اقتصاد غم منلو
د همت صاحب نور خبرو ته ځواب لري لدی وړاندې
او د دې حکم په اساس یو موضوع لنډه چې زما اوس ورته متوجه شوم لیکلې به مودلته چې په کوم اساس باندې آیا زموږ پیغمبر په زمانه کې داسې کم شی شوی و؟ اسلام خو په محبت په خوښۍ په انسانیت تبلیغ کېده، په کوم اساس باندې دوی د یو مېرمنې پلار یا ورور هغه محکمه کوي او سزا ورته ورکول کوي په یو څادر یا یو حجاب باندې؟ داسې نور ډېر فساد په ټولنه کې کوي. د څو وخته مخکې زموږ د طالبانو د ورور د ریاست د پاسپورټ د هغې محکمه څه شوه چې د مېرمنې یو څادر پسې تاسو اساکر تړئ چې هغوی ورشي دوی تعقیب کړي کور یې معلوم کړي بیا راشي د هغې پلار ایزار شي او هغه محکمه شي.
مننه. په وروستیو دو دقیقو کې د خبرونې همت صاحب کدې پوښتنې ته هم لاند ځواب ورکړي چې اوس مېرمن شینوارې مطرح کړه چې د پاسپورټ د رئیس د ورور قضیه څنګه شو، تر کوم ځای مخکې لاړه، او زمنان دا هم راته وایست په دا یوه نیمه دقیقه کې چې وخت لري چې د طالبانو په تیر حکومت کې چا به چې هغه لوی ټیکري هم اغوستله او چادرې به په سر نه وه هغه ښځې وهل شوي دي. ویډیوګانې شته، اسناد هم شته، ستاسو به په یاد وي که به مو نه وي. نو آیا هغه نظام په غلطه و چې ښځې به یې د چادرې د نه په سر کولو په خاطر وهلې په لختو؟
لومړی خبره دا ده چې په تېر نظام کې څه کېدل، ځینې هغه څه چې هغه باید نه وای شوي هغه د پالیسي برخه نه وه، هغه د اشخاصو شخصي برخورد و. بله خبره دا ده چې د پاسپورټ د رئیس د ورور موضوع نه ښه ده چې تاسې د وزارت داخلي د ویان نه په دې اړه پوښتنه وکړي یا د نورو مربوطه
نه. د دې پوښتنه دا وه چې لومړیتوبونه کوم دي، د دې لومړیتوب درک نه دی لګېدلی.
په اسلام کې لومړیتوبونه معلوم دي، موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو. د حجاب مراد کول به زه فکر کوم چې عدم لومړیتوب نه وي، دا نه میاشتې وروسته دا فرمان راغلی. بله خبره دې دا وکړله چې د مېرمنې له امله ولې د هغې خاوند یا پلار یا مشر د فامیل دغه شي. ګوره موږ تاسې یو کلتوري ټولنه یو، مستقیما موږ نشو کولای چې د یوې ښځې ته سزا ورکړو، دا په افغاني کلتور کې بده ګڼل کېږي. دغه کوم مراحل چې ټاکل شوي دي دا تادیبي سزاګانې دي، او په اسلام کې داسې ډېر مثالونه شته چې د یو کشر د ګناه له امله مشر راغوښتل شوی، هغه تنبیه کړل شوی ده، او غته حتا کل ناکل
تیر زیات مننه مننه که څه هم یو مهم اصل دا هم دی چې د هر سړي مسؤلیت فردي دی. دا په اسلام کې هم یو اصل دی او په نړیوالو مدرنو قوانینو کې هم. په هر صورت زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی. دا په زړه پورې بحث دی او کېدای شي چې ازادي راډیو په خپلو راتلونکو خبرونو کې بیا هم پر دې موضوع هم له همت صاحب سره هم له میرمن شینواري سره او له نورو کارپوهانو سره خبرې وکړي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.